رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
یوناما په قندس کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې د 13 ملکیانو وژل تایید کړل. بل ګیټس وایي طالبان د پولیو د واکسین ضد دي. او واشنگتن ته د اسرائیل د صدر اعظم سفر نیمګړی شو.
نن د خبرونو د تفصیل نو ورسته پر راپورټونو کې یو مسله داده چې د یوناما په ګډون د سولې او د مدني چارو فعالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي.
دا ولس وژنه هغه طالب کړې ده چې داعش کړې ده، کې د دولت طرفدار کړې ده، موږ په کلکو ټکو غندو.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت ویلي دي چې د کار ساحه یې پراخه شوې ده.
دو او ولسوالی ته زت لای شو، یعنی د موږ پروګرامونه نور د ښار نه ولسوالی ته انتقال شول.
او په پام کې دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس سره وګوري. خو تر هر سمخ کې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. یوناما په قندوز کې د بهرنۍ قواو په برید کې د 13 ملکیانو وژل تایید کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د دوی څېړنې ښیي چې د قندوز په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ماشومانو په شمول 13 ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما نن په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه هوایي حملې کې درې نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ابتدایي تحقیقاتو له مخې نړیوال قواو د افغانستان د قواو سره د ملاتړ لپاره د شنبې په شپه په قندوز کې هوایي بمباري کړې وه چې 13 ملکي کسان پکې وژل شوي ول او درې نور ټپیان دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن 1499 تعلیمي کال پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1499 تعلیمي کال د پیلولو په مراسمو کې وویل څوک چې استادان او د معرف غړي تهدیدوي شخصا ما تهدیدوي او زه دانشم زغملی.
هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معرف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دای باندې منلو ول نه ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مسؤلینو ویلي دي سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان په دولتي ښوونځیو کې شامل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د هر ډول تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون د تطبیق رپورت ملګرو ملتونو ته نه دی ورکړی. د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې له تبعیض سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت په پروګرامونو کې ستونزې موجود دي، باید بیا په غور وشي.
په هلمند کې نن هم جګړه ادامه لري. د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د هلمند د خانشین په ولسوالۍ کې د ملا مبارک په نوم د طالبانو د یوې نظامی ډلې د مشر په زندان، قرارګاه او ډیپو حمله کړې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې عملیاتو کې څلور ملکی کسان د طالبانو د زندان نه خوشې شوي او ډېرې وسلې ضبط شوي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په جګړه کې ملکی خلک تلف شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا شپږ ویشت نفره زموږ د اردوی ملي شهیدان دي او یو نفر د امنیتي ملي مربوط د پارتیزاني ګروپو څخه شهید، درې زخمیان دي، اووه نفره د ملي پولیسو د شهیدان دي، تقریبا نه ویشت نفره د اردو د زخمیان دي.
په سنګین ولسوالۍ په استقامتونو کې
همداشان د هلمند ولایتي مقامات وایي د دې ولایت د ملي امنیت مرسیال ډګروال محمد آصف خان چې د بزګر د جشن په ورځ په برید کې د نورو ملکیانو سره زخمی شوی و نن مړ شوی دی.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وایي د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو اسدالله خالد او مسعود اندرابي په منځګړتوب د حکومت سره د وروستي توافق د عمل کېدو غوښتنه کوي. عطا نور نن په مزار شریف کې یوې غونډې کې داسې وویل:
ما انتظار فیصله نهایی که با ما شده توافق
الان توافق سر توافق، توافق سر توافق تخطی شده، شکست داده شده.
آقای نور وویل کچیر حکومت ورسره ورستای توافق عملی نکړي نو دوی په هیګه چې څه وکړي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ونویل چې نو موړی د حکومت تر ورستی کړکې جوړسته په څه اړه توافق تر رسیدلی.
بل ګیټس ویل دي طالبان د پولیو د واکسینو ضد دي. په نړۍ کې د پولیو د واکسینو د کمپین لوی ملاتړ بل ګیټس وایي چې په افغانستان کې جګړو او سیاسي مبارزو د دې مرض په مخ کې خنډ اچولی دی. د مایکروسافت د شرکت په خوانی رئیس بل ګیټس ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو سیمه ایز مشران د پولیو د واکسینو د کمپین مخه نیسي او نه پرېږدي چې دا وبا ختم شي. هغه وایي طالبان د ګزن ضد هیڅ پلان نه لري او چې خوښی نه وي د واکسینو مخه نیسي.
او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې محکمې د پولیسو په خوانی افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په قتل کې تورن وګاړه. حکومتي څارنوال جبران ناصر ویلی دی چې د پولیسو مشر راوانوار خپل ځان بیګونا ګڼلی دی او محاکمه به یې د اپریل په میاشت کې پیل شي. راوانوار د 2013 کال د جنوري په میاشت کې نقیب الله مسعود وواژه او په لومړي سر کې داسې ویل شوي ول چې پولیسو د کراچۍ په ښار کې د وسلوالو د پټېدو په مرکز چاپا اچولی او څو تنه وسلوالې وژلي دي. د حکومت په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې نقیب الله چې اصلا د جنوبي وزیرستان و د وسلوالو سره هیڅ اړیکې نه درلودې.
واشنگتن ته د اسرائیلو د صدر اعظم سفر نیمګړی شوی دی. ټاکل شوی و چې بنجامین نتانیاهو نن اول د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وګوري او سبا د سپینې ماڼۍ په مېلمستیا کې ګډون وکړي او هم به د امریکایي اسرائیلو عامه اړیکو د چارو کمیټې ته وینا وکړي. خو په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ځای د راکټ د لګېدو په خاطر به یوازې د ښاغلي ټرمپ سره وګوري او بیرته به خپل هیواد ته ستون شي. نتانیاهو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د راکټي بریټ په قوت ځواب وایي.
په ایران کې سیلابونو یوولس کسان وژلي دي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د ایران د اضطراري روغتیايي خدمتونو ادارې ویلي دي چې دغه سیلابونه د ایران د شیراز په ښار کې راوتلي دي. د ایران دولتي تلویزیون په یو راپور کې ویل شوي دي چې د فارس، کردستان، قم او اصفهان په ښارونو کې هم د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړ شوی دی.
په یونان کې ناپیژندل شوو کسانو د روغتیا د وزیر د مرستیال کور ته بم غورځولی دی. پولیسو ویلی دی د بم په چاودنې کې څوک ژوبل شوی نه دی خو کور ته زیان رسیدلی دی. پولیسو وایي په پیښه کې د لاس لرلو په شک کې څلور کسان نیولي دي چې درې تنه خوشې شوي او درېیم لا هم د پولیسو سره بندي دی. پولیسو ویلی دی څلورم شخص چې لا هم بندي دی یونان ته په غیر قانوني لارو راغلی او په یوې بلې پیښې کې هم لاس درلوده.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له د ځنګړی تحقیقونکي رابرټ مولر پر راپور کې دا معلومه شوې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او ملګرو یې د روسیې سره هیڅ ډول دسیسه نه و جوړ کړی او نه یې ورسره همغږي درلوده. خو آیا دا چې ښاغلی ټرمپ د عدالت د تطبیق کېدو مخه نیولې؟ لوی څارنوال وایي د مولر پر راپور کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ هیڅ جرم نه دی کړی خو هغه یې بری زما کړی هم نه ده. لوی څارنوال د ځنګړی تحقیقونکي رابرټ مولر د راپور هغه خلاصه چې د جوړ کړی ده کانګرس ته ورکړی ده او همې یو برخه د عامه خلکو د لیدو لپاره خبره کړې ده.
د برتانیې صدر اعظم تریسا می چې د خپل مقام د ساتلو په کوشش کې ده نن د کابینې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو طرحه وړاندې کړه. دا غونډه په داسې وخت کې وکړه چې د همدې اونۍ په رخصتۍ کې داسې اوازې وي چې ګوندې هغه به له دې عمله استعفا کولو ته مجبور شي چې دوه ځلې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وټلو پروګرام رد شو. د پارلمان غړي اوس دې ته تیاری نیسي چې د صدر اعظم می د پیشنهاد نه علاوه په یوې بلې طرحې رایګیري هم وکړي چې کېدای شي په دې کار د برتانیې د وټلو ټوله پروسه د حکومت له واکه ووځي.
او وروستۍ خبر دا چې په تایلند کې د پارلماني انتخاباتو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. خلک انتقاد کوي چې صدر اعظم پرایوت چن اوچا دا انتخابات داسې تنظیم کړي ول چې د خپل کورنۍ حاکمیت پکې وساتلی شي. د یک شنبه پر ورځ ناوخته ابتدایي نتایج اعلان شول. د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې 93% رای شمیرل شوي دي او د پاوز د خوښي ګوند پلانګ پراچارت پکې د شاوخوا 1.6 میلیونه رایو سره مخ کېدی خو په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راغلی. دویمه رایا د پخوانی صدر اعظم نیکسن شنواترا ګوند ګټلې ده. عمومي نتایج بعد د همدې کال د می په میاشت کې نهایی اعلان شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی پروان المریز کال کې په افغانستان کې 2500 خوونځیو ودانۍ بشپړ شي. خاغلی غنی چې د نوي تعلیمی کال په مناسبت غونډه ته وینا کوله وویل چې د ګواښونو او د ناسمې همغږۍ له امله د 6000 خوونځیو د جوړولو پلان نه دی عملي شوی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل په امانی لیسه کې د 1398 نوی تعلیمي کال د پیل غونډې ته په وینا کې د پوهنې په ډګر کې پرتو ستونزو او د شوو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او په افغانستان کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو د پلان د نه عملي کېدو په اړه هم ویل چې د همغږۍ په برخه کې د یو لړ ناسنجول شوو ګواښونو له امله د ده لخوا د 6000 ښوونځیو د جوړېدلو پلان بشپړ نه شو او پر ځای یې په روان کال کې تر 2000 پورې ښوونځي به جوړ او د زده کړو
در مجموع در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد.
جمهوری غنی دغه خونځي د جوړېدو په برخه کې یو ستونزه خونځي د پاره د زمکې د بیلولو مسله یاده کړه. ویل چې د وروسته به د خونځي د جوړېدو لپاره د کلو پراختیا وزارت ولایتونو چارواکو سره په مشوره زمکه او ځای ټاکي. جمهوری رئیس محمد اشرف غنی ویل چې په روان کال کې به د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د خونځي ټول زده کوونکي درسي کتابونه ولري. هغه ویل چې څه باندې 12 میلیونه کتابونه چاپ شوي او 20 میلیونه نورو د چاپولو کار روان دی. جمهوری رئیس غنی ویل چې تر درې میاشتو پورې به د خونکو د خارګوټو جوړولو او خونکو ته د کورونو د پاره د ځمکې د ویشلو په برخه کې خونکو ته یو څرګند ځواب ولري. همداشان جمهوری رئیس غنی ویل چې په نږدې ورځو کې به 1000 نوي استخدام شوي خونکي کار پیل کړي او په روان کال کې به تر 1000 پورې د 14 ټولګي فارغ استادان د لسان تر درجې پورې زده کړې پیل کړي او تر 15 کلونو به 50000 د 12 ټولګي فارغ استادان د 14 ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي. جمهوری رئیس غنی په خپلو خبرو کې په خونځیو کې د خونکو لخوا د زده کوونکو د وهلو او د زده کوونکو د خپلوانو لخوا پر خونکو باندې د خپل بچیانو د کامیابولو لپاره د فشارونو او ګواښونو یادونه هم وکړه او دا دواړه کړنې وغندلې.
دا خبره باید په وضاحت سره وکړم چې په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت د تحمل وړ دی. والدین باید په مکتبونو کې د خپل اولاد د پوره مسئولیت احساس ولري. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دای باید منلو ور نه ده.
اوس مهال په افغانستان کې په ښوونځو کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دې شمېر 38% یې نجونې دي. د جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي دې غونډې ته وویل چې د بېلابېلو دلایلو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمر د ښوونځي ته د تللو له عمر سره برابر دي له ښوونځو څخه بهر دي. ښاغلي بلخي هیله وښوده چې 10 کلونو په موده کې به په افغانستان کې هیڅ یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. دو ماشومان چې په هلمند کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوي او د بېدای شوو کورنیو په کم کې وسیږي وای چې په هلمند کې په ښوونځي کې زده کړې کولې خو کله چې کابل ته راغله د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ورڅخه پاتې شو.
نوم مې علي دی د هلمند یو. هلته جګړې وو. هلته انجونې مکتب ته نه تلو. طالبان وو. ډېر خلک عملته وو. بیا انجونې ولمو مکتب ته نه ځو. دا ډېر جګړه ده. هلته زه غواړم چې نومانې زده کړم. کتابچه مې هم ډېر خوښېږي.
په هلمند کې ډېر جنګل چوک ته دوی د لاسه نه تللې چې سړه تورې سرو پر مچ چکان کول نو مجبوری د لاسه دلته راغلی. اوس مکتب هم نه وای.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې د نامنۍ له امله په دغه هیواد کې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تللی دي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکی خلکو د تلفاتو د زیاتېدو په باره کې د یوناما په ګډون د سولې او مدني چارو فعالانو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه مبارزین په افغانستان کې د جګړې د خېلو خواونه غواړي چې جګړه بند کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان کال د پیل نه تر اوسه 900 ملکی کسان تلف شوی دی. خو د افغانستان حکومت ویلی دی چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه کړې ده. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په دې ورستیو میاشتو کې چې د افغانستان د سولې خبرې ګرمې سوي، ورسره په دې هیواد کې جګړې زور اخیستی او د ملکی کسانو مرګ ژوبل هم زیات سوي. په کابل کې راټول سوي د سولې فعالان او قومي مشران د مرګ ژوبل او هدفي وژنو په اړه اندېښمن دي.
ابل ورس په کندوز کې واقع شوې ده، د دې ولس لپاره یو منصفانه حیات وټاکل شي، رښتیا د مظلوم ولس غږ واتي. دغه سي ابل ورس تاسو ګورئ په هلمند کې د بازګر ورځ ده، څه ګناه یې کړې ده چې دغه شي ده؟ د عام ولس وژنه هغه که طالب کړې ده، که داعش کړې ده، که د دولت طرفدار کړې ده، موږ یې په کلکو ټکو غندو.
د سولې دغه فعالان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا جګړې ته زور ورکول د سولې پر روانو خبرو اترو بدې اغېزې لرلی سي.
خب دای سي طالبان او افغان حکومت او درنګ بهرنیان دوی د سولې د روان بهیر په وګدو کې په دې باندې سره سلا شي چې دوی به د نظامی مخامخ کېدنه پرته په ملکی اهداف باندې نور بریدونه نه کوي. دوی به ملکی اهداف د خپلو سیاسي مخو او د فشار د رامنځته کولو څخه به نه کار نه اخلي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې چې لا شپږ ورځې پاتې دي، د تیر کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله مرګ ژوبله زیاته سوې. د دغه ګروپ موندنې ښیي چې په دغه موده کې نهه سوه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې درې سوه اوه ویشت یې وژل سوي.
هوایی بمبارم له شکه پرته چې خورا زیات سوی دی او شپنی عملیات هم د پام وړ دي، او لبل اړخ تر خطرناکه وسیله د ټارګټ کلینګ ده، د هدفي وژنو ده چې په دې کې هم خلک وژل شوي دي او ځانمرګي بریدونه دي، سړک غاړې ماینونه دي، چې دا هم د تلفاتو یو لوی برخه ده.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا نامه راپور کړی چې د شنبې په شپه په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیارلس ملکیان وژل سوي چې ډیری یې ماشومان دي. افغان حکومت هم په هوایي بریدونو کې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتوالی مني.
هدایت ورکړل شوی دی د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته او همدارنګه نړیوالو ځواکونو ته چې په افغانستان کې میشت دي، چې تر نهایي حده کوښښ وکړي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي، او په دې اړه امنیتي ځواکونو په همغږۍ سره یوه طرحه هم چمتو کړې ده. امیدوار یو چې د دې طرحې په عملي کولو سره د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې ویلي وه چې د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ملکي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده، او ژمنه یې کړې وه چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به هڅې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د رسیدلو رپورټونو له قراره د کونړ د ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د داعش او د طالبانو ترمنځ د جګړو له امله 1400 کورنۍ د خپلو مینو نه کډه کړې ده او تر اوسه دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
دا کونړ د کډوالو رئیس عبدالرشید صاپی امریکا غږ ته وویل چې ممکن د کډه کېدونکو کورنیو شمیره لدی هم لوړه شي.
نوموړی
وایي له سروې وروسته به سیمې ته مرستې ورسیږي.
بالکل به ورسو دې سره دې دې سروې ټیم کې دې ګورې مای دا مای دا نغدو پیسو کوم کوي دا کار ان سی دبليو کې دا مواد کوم کوي دا کار او ان سی دا د غیر خوراکي مواد کوم کوي وو مو څه چې دا د انیشیار پارتنر دې دې مو سره د خوراکي او غیر خوراکي مواد غیر خوراکي مواد کوم پور تر راغی.
زای خلک وای لوړم شپې رئیس د چپې درې لا جګړې کډ شوی کورانه یو ډیروي په بیا بنون کې اړولي او تر اوسه هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې.
عوام خلک ډېر په تکلیف دي، ډېر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت د دغه سره د هماهنګۍ یادمه کم کومک په رابطه باندې اوس کم اقدام نه دی کړی. دغه زنانه او دغه چې بیګای ټوله شپه په بیبان تیره کړې ده او د ولسونو سره ډېر مشکلات او ډېر ستونزې مخامخ مالی زیان هم لیدلی دی او خپل دغه سره ډېر مخامخ شوی دی. په دې خاطر چې هغه د خپل سر خطر په کې لګي لري، نو ټول ولسونه چې دي هغه په دغه باندې راوتلې دي. په دغه ځای کې د سیمون څوک نه وینو چې هغه هلته پاتې شوي او دغه شوي.
جګړه لاوړمې ورځې راهیسې پیل شوې او د کونړ حکومتي مقاماتو ویلي چې د داعش او طالبانو په دغه جنگ کې د دواړو غاړو تر شلو وسلوال وژل شوي دي. دا کونړ د والی بیان غنی مصمم وایي حکومتي ځواکونه هڅه کوي د دغه دواړو ډلو له خپل منځي جګړو په ګټه اخیستنه عملیات وکړي. داعش او طالبانو لچپ اداری وړاندې په گاونډۍ مانوګي ولسوالۍ کې هم سخت جګړې وکړې چې په ډیرو سیمو یې دا داعش وسلوال حاکم شول.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د خزو د چارو وزارت ویلي دي چې د خزو د وضعیت ته کېدو د لپاره لسکلنه ستراتیژي جوړي. دا رپورت لګرو سخبلیږي. د یو لړ سیړنو او تحقیقاتو نتیجه سرګندوي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه انتخاباتي ډلې د روسانو سره داسې هیڅ پټ سازش نه دی کړی چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مداخله وګڼل شي. د امریکا لوی سرنوال ویلیام بار د خپلو تحقیقاتو تفصیل د یکشنبې په ورځ خپور کړ او وایي داسې نتیجه گیری هم نه ده شوې چې جمهور رئیس ټرمپ کومه قانوني سرغړونه کړي یا نه. د امریکا د داخلي سیاست د جزئیاتو په حقله رپورت وحید فیضل ولی.
د مولر د رپورت پای او خبرونه د امریکایانو اندیښنه او استراب لري کړی نه دی.
هیڅ ډول سازش نه و. د سازش خبره بابي زو. دا سازش د سیاسي مصلحت سره تړلې و. مال روسي سره هیڅ ډول سازش او توتیا نه ده کړی.
د مولر رپورت اوس بشپړ شوه دی. په دې لړ کې پر ودیش کسانو پر رسمي ډول تورنه لګیدلې دي او د ولسمشر ټرمپ 15 پخوانی همکاران پکې د محکمې لخوا محکوم شوی دي.
It's imperative for Mr.
Barr. دا خغلی بار لپاره لازمه ده چې بشپړ رپورت عام خلکو ته براله کړي او ورسره تړلي اسناد او نورې موندنې هم کانګرس ته ورکړي.
Do not think you can
دا څه فکر ونه کړی چې دا رپورت تر خاور لاندې کولای شي. دا ضروری خبره ده چې دا رپورت په بشپړه توګه عام خلکو ته خپور شي.
د دې رپورت په پای ته رسولو کې خاص مفتش رابرټ مولر محکمې ته د نوې کسان د احضارولو غوښتنه ونه کړي. هغه چې تر اوسه پورې موجود دي د هغې له مخې نه د جنایي توطئې داسې ادعا نه ده شوې چې د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخابات نظام ته تاوان رسولی وي. په انتخاباتو کې ولسمشر ته د نږدې کسانو په باب هم دا ادعا نه ده شوې.
تر نن ورځې پورې هیڅ داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ډلې او د روسیې د نفوذ ترمنځ د مخفي سازش او توطئې همکاري څرګنده کړي.
د سند قضایی کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور لینزګرا هم په دې برخه کې د ډیر شفافیت لپاره البته څومره چې ممکن وي او له قانون سره برابر وي غږ وکړ، خو نور جمهوری غوښتونکي وایي دیموکراتان به هیڅ کله قانع نشي.
هغوی اټکل کاوه چې د مولر رپورت به د بم په څیر ستر جنجال خلق کړي، خو داسې نه و. خو اوس نور هر ډول تورونه لګوي او نور تحقیقات پیل کوي.
دیموکراتان ادعا کوي چې دا له ډیره وخت مخکې ده چې ولسمشر مبارا وګڼل شي.
راځئ دې ته صبر وکړو چې رپورت څه وایي. که جمهوري غوښتونکي په دې باور وي چې رپورت به ټرمپ او د هغه مخکني همکاران تبریه کړي، نو په کار ده چې هغوی دا رپورت او ورسره اسناد عامو خلکو او کانګرس ته څرګند کړي.
ادم شیف زیاته کړه په داسې حال کې چې د عدلی وزارت پر حال جمهور رئیس محکمې ته نشي زراولی، خو کانګرس دا مسؤلیت لري چې له ټرمپ سره حساب وکړي. خو ملت چې په دې منځ کې حیران او متعجب دی په کار ده انتظار وکړي.
زه حدس وهم چې په کار ده موږ انتظار وکړو چې په راپورټ کې څه دي. دوه واقعي امکانات شته دي، یا به زخ ډېر شیان پکې وي او یا به ډېر لږ پکې وي او لمن به ټوله کړی شي.
دا هغه ورځ چې موږ ټول ورته منتظر وو، خو د ناهیلۍ ورځ هم ده، ځکه دا په بشپړه توګه ممکنه ده چې موږ به واقعا د مولر د رپورټ په برخه کې په میاشتو میاشتو کوم معلومات ترلاسه نه کړو.
روسي هم له دې نه انکار کړی چې د امریکا په انتخابات کې هیڅ ډول مداخلې کوم هڅه نه ده کړې، خو دا هغه ادعا ده چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي په تمسخر سره ردوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو د چارو وزارت ویلي دي چې غواړي د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره لس کلنه ستراتیژي جوړه کړي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په تیره پالیسۍ کې ستونزې وي، ځکه خو یې ځینې برخې د عملي کېدو پاتې شوې دي.
په کندهار کې د ښځینه پالنې پر دې سلام مشوره کوي چې د راتلونکو لسو کالو لپاره د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په نوې پالیسۍ کې کوم موضوعات شامل سي. له اقتصادي پلوه د ښځو پیاوړتیا، انجونو ته د تعلیم حق، په ټولنیزو او سیاسي جریانونو کې فعال حضور هغه موخې دي چې د کندهار ښځینه پالنې ور باندې بحث کوي.
و در زمین اونا باید تشویق هم شوند، پلان مکافات و مجازات هم چنان اونا باید داشته باشند، به خاطر از اینکه فعالیت های از اونا هم قسم نمانه.
ما چند وقت پیش یک تحقیق داشتیم در مورد دسترسی زنا به خدمات صحی، متاسفانه اونا برای ما گفتن که ما نمیتونیم برای خانم ها به نسبت مشکلات فرهنگی که هست نمیتونیم برای خانم ها خدمات ارائه بکنیم.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردګ امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د تیری لسکلنی پالیسی ځینې برخې ځکه نه دي عملي سوي چې د افغاني ټولنې له شرایطو سره نه وي برابري. دا زیاتوي چې له دې کبله د نوې پالیسی د جوړېدو اړتیا و چې د افغاني ټولنې له روحیې سره به سمه ترتیب سي.
خونه پالیسی چې وپو کې ځنې خیالي شخصونه وو، د افغانستان شرایطو ته توجه نه و شوی چې په افغانستان کې دا شی ممکن دی نه دی، او اول باید لار ورته هواره شید. لار ده هواره دو برخه کمه و مگر مسئولیتون الور الور ورکل شوی.
چارواکی وایی چی په نوی پالیسی که با در شزو ده اقتصادی و دلپار زنگری پاملر نکیجی، ترسو پا دوت پالیسی مو که هم لرسمی دندی پرات شزو تا ده کار زمینه برابر سی. ټیټ اقتصاد او بیروزګاری زیاتره مېرمنې د کورنیو اصلي ستونزه ګڼي، او په دې برخه کې غوښتنه کوي چې دولت او نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه دي د بیروزګاری په لمن وړلو کې اغیزمن ګامونه واخلي. اغلې ورده ګوایي چې نور به د ښځو لپاره د مرسته کوونکو بنسټونو لنډمهاله پروګرامونو ته ځای نه وي، او د ښارونو پر ځای به ډیر پام د کلیوالي او ولسوالیو مېرمنو ژوند ته کیږي.
د ښځو چارو وزارت سږ کال د 240 ولسوالیګانو په کچه بودیجه اخستی دا دولت نه قندار که اوو ولسوالی بوخت په نکشه ویدی رئیس صاحب نظر ورکړی چې دو اوو ولسوالی ته زت لای شو، یعنی د مو پروګرامونه نور د ښار نه ولسوالی ته انتقال شول. موږ د ولسوالی په کچه د خلکو سره کار کړو، موږ د انتخاباتو په برخه کې د دوی ګډون ورته تشریکی، د سول برخه کې د دوی ګډون څومره مهمه، تعلیمي او تسلی برخه کې د دوی ګډون تشریکی، او حقوق د کورنۍ.
عمومي باور دا دی چې د افغاني ټولنې له واقعیتونو سره برابر پالیسی کولای سي چې په ټولنه کې د ښځو فعال حضور وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه باندې زوري یونما په قندس کې د بهرنۍ ځواکونو په برید کې د 13 ملکیانو وژل کېدل تایید کړل. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د 13 وطنوي هجري لمریز کال تعلیمي کال پیل شو. په هلمند کې نن هم جګړه روانه ده. د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند د خانشین پولیسوالۍ کې د ملا مبارک په نامه د طالبانو د یو نظامي ډلې د مشر په زندان، قرارګاه او ډیپو حمله کړې ده. د بلخ پخوانی والی وایي د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو سره یې د حکومت د وروستي توافق د عملي کېدو غوښتنه کوي. بیل ګیټس وایي طالبان د پولیو د واکسین ضد کار کوي. په پاکستان کې محکمې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په قتل کې تورن وکړه. په ایران کې سیلابونو 11 کسان وژلي دي او 15 نور ژوبل کړي دي. واشنگټن ته د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سفر نیمګړی شو. په یونان کې نامعلومو کسانو د روغتیا د وزیر د مرستیال کور ته بم غورځولی. د امریکا لوی څارنوال وایي د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي تحقیقونکي په راپور کې دا معلومه شوې ده چې جمهور رئیس او ملګرو یې د روسیې سره هیڅ ډول دسیسه نه وه جوړه کړې. د برطانیې صدر اعظم تریزا می د خپل مقام د ساتلو په کوښښ کې ده. نن یې د کابینې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې نه د برطانیې د وتلو طرحه وړاندې کړه، او په تایلند کې د پارلماني انتخاباتو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته د رڼا پروګرام لرو. د خزو کورنیو او ماشومانو د ژوند او حالاتو په حق لپاره کې مرکه او مطالبه اوري. د پروګرام چلوونکی نو شاباشنه وروسته تاسو سره غږیږي. دا د سوشي بوکی د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.